شپاش بجه شوی ده ازادی رادو ده خبری مجله وقت شو. ده نیم ساعت اخبرونه زحمت چی برورندی که من پا تخنیکی برخه که امان امیرزای را سرم رسته کوی. السلام علیکم. پا ده خبری مجله که مو افغانستان تا ده جرمنی ده سر ریازم سفر سارالی چی وی برلین لنجدی ده افغانستان روان سیاسی بهیر ساری. ده پاکستان پر سبانوی انتخابات هم گرد مطالب خبرو خلوم رای به خبرونه لفرشته جلال زید خبرو.
په ازادي رادیو دوستانو سلام په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سرخطه د جرمني صدر اعظم نن په کندوز کې خپل عسکرو سره وکتل په کاپیسا کې نن په انتحاري حمله کې یو ښځه او یو ماشوم مجل سوي دي او په پا پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې چاودنی وسوه پوره خبر نو اورید جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل نن په کندوز کې لخپل عسکرو سره ولیدل او په هغو ځنګړو مراسمو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د 350 ژل سویو جرمنی عسکرو د یادونی او درناوی لپاره جوړ شوی و د فرانسې د خبري اژانس په حواله مېرمن مرکل په کندوز کې خپل عسکرو ته وویل پرمختګ ګران کار دی او په ځینې مواردو کې به تر هغه کم وي چې موږ یې توقع لرو خو دا ډیره مهمه ده چې د جرمنی پوځي حضور ته په افغانستان کې د بری په سترګه کتل کیږي مېرمن مرکل نن سهار له مزار شریف کندوز ته ولاړه او مخکې د دې د دغه سفر اعلان نه وسوي وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط نور جزئیات واوري په کاپیسا کې په انتحاري حمله کې نن یو ښځه او یو ماشوم ووژل سول د ازادي راډیو خبریال وایي چې حمله کوونکي د دې لپاره چې ځان هدف ته ورسوي د موټر چلوونکي په توګه خلک په خپل موټر کې سپاره کړي وو او کله چې چاودنه وسوه مسافرینو ته مرګ ژوبله واوښته په دغه پېښه کې څلور تنه زخمیان دي د کاپیسا د والي ویاند قیس قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن تر غرمې وروسته په تګاب کې وسوه د شغلي قادری په وینا ځان وژونکي غوښتل چې د کاپیسا پر والي حمله وکړي خو هدف ته تر رسیدو مخکې ځانوال وساوه د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی د افغانستان د کرکټ د تورنل تر 19 کلنو د کم عمر هلکانو لوبډله سبا د آسیا د کرکټ ایلیت په ورستی یا فاینل سیالی کې د متحده عربی اماراتو سره لوبه کوي دوی نن د ماليزیا لوبډلې ته ماته ورکړه متحده عربی اماراتو هم نن د نیپال د کرکټ د تورنل سکلنو کمرو الکانو ټیم ته ماته ورکړه او په دې ډول د افغانستان او متحده عربی اماراتو لوبډلې فاینل ته ووته د افغانستان د کرکټ د تورنل سکلنو د کمرو الکانو ټیم به سبا د کابل په وخت سهار په 15 بجې لوبه کوي د آسیا د ایلیت کپ لپاره د غسیالی د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې روان دي او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف ویلی په افغانستان کې روانو حالاتو د ازبکستان او سیمې سولې او ثبات ته خطر پېښ کړی د روسي خبری اژانس انټرفاکس د جمهور رئیس کریموف په اول لیکلي چې زیاتو نړیوالو سیاسي شخصیتونو په افغانستان کې روان حالات پیچلي ګڼلې او وایي چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې په کړکیچ کې شکل لوري وخت په وخت په دې زیات باور کېږي چې د کلونو کلونو لانجه له پوځیلاري نسی حل کېدلی د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرون په تاشکند کې خبريالان ته وویل چې د افغانستان لانجه یوازې له سیاسي لارې حل کېدلی شي او په مسأله کې دخیل اړخونه باید د خبرو له لارې خپل اختلافات حل کړي په داس حال کې چې په پاکستان کې سبا عمومي انتخابات کې نن د دغه هیواد په مختلفو شهرونو کې چاودنی وسوه د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې نن په چاودنه کې درې تنه ووژل سول او په کوټه کې د پاکستان پیپلز ګوند یو سیمه ایز دفتر ته نږدې په چاودنه کې 15 تنه زخمیان سول په خیبر پښتونخوا کې یو پاکستانی پوځي طه الطاف نن رویټرز خبري اژانس ته وویل
پاک فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ
دا د پاکستان د پوځ مسؤلیت دی چې له هر ډول فشار پرته د انتخاباتو د عادلانه او آزادانه ترسره کېدو زمينه برابر کړي او خلکو ته امنیت ټینګ کړي ترڅو هغوی سبا د باندې راووزي او رای ورکړي په این حال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی تر اوسه هم لا درک دی علي حیدر ګیلانی پرون په ملتان ښار کې وسلوالو کسانو لوي انتخاباتي غونډه څخه وتښتاو د پاکستان پخواني صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن په ملتان کې خبريالان ته وویل چې د هغه د زوی پیدا کول د پاکستان د پولیسو لټوانه وتل خبره د ګیلانی وویل په دې مسله کې شایي د استخباراتو د ادارې ISI له خوا یو څمرسته وشي د ملتان ښار د پولیسو یو مشر دوګر هم نن خبريالان ته وویل چې شواهد پدې کې د مشخصو تروریستي ډلو درلو لاس ترلو دوته اشاره کوي
جو اوس وخت
جو شواهد جو ہیں
اور دی وای سملاسی شواهد پدی کی د ځنګړو تروریستي ډلو لاس درلودو ته اشاره کوي مشتزنی مدارک پلاس راغلی چې کار ربانی کوي خو فکر کوم چې پراتلونکو څوره ځکه به تاسو ته پدی اړه چې کوم ډله په دغه کلاس لري زیات معلومات درکړو د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی پرون تشتول سوي پاتری و میاش کې لشتلجه یو سل لستنه په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو په حملو کې وژل شوی دی په سوریه کې روان بحران باندې د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامیرون او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو اومد موضوعي ډیوډ کامیرون نن روسیې ته ورسېد په بنگلاديش کې د ژغورنې مامورین وایي چې په ډاکا کې د نړیدلې ودانۍ له خاورو او ډبرو څخه یو شزه ژوندۍ راوېستله د بنگلاديش د پوځ ویان نو ویل چې دغه میرمن دوی ونی تر خاورو او ډبرو لاندې ورکوا او نن چې وموندل شو د درملنې لپاره پوځي روغتون ته لېږدول شوی دی او امریکایي چارواکي وايي د انټرنیټي غلو یوې ډلې د نړۍ په څ باندې 25 هیوادونو کې د پیسو له سیارو ماشینونو یا ای ټی ایم څخه 15 میلیونه ډالر غلا کړي وو چې یو شمیر غړي یې نیول شوي دي
د ازادي راډیو خبري مچله اوري د خبرونه په دوام د افغانستان په شمال کې د جرمني د سریازمې د سرګندونو جزئیات خبرو بیا مو د افغان حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو نظر د امریکا د غشتنې په باب اخیسته چې تر 2014 کال وروسته نه پوځي اډې په افغانستان کې جوړې کړې
تر هغه پورې چې د افغان اساکر هغه مرحلې ته رسیږي چې خپل وطن نه د خپل ولس نه د تنهایی سره دفاع وکړي تر هغه پورې چې دغه بنګلي اساکر او دغه امریکایي اساکر ضرورت موجوده
د امریکا د همدی اډو د غشتنې پاړه یو تحلیلي مطلب هم لرو په دې مطلب کې به ووري چې امریکا د ولسمشر کرزی لوري د همدی اډو د خبر پر افشا کېدو خوشاله نه ده په پاکستان کې سبا د مرکزی او ایالتي پارلمانونو لپاره انتخابات کیږي د دغه انتخاباتو په درشل کې د بلوچستان ګنډ شهرونه تړل شوی
د بازار شهر سره باندې دي کې پوجوم ګرځي سیم ګرځي خلک د ویریوم ناراضي شکارډونو مکسره خلک نه لري
یو شمیر نور مطالب هم تر شپږمې بجو د ازادي راډیو روانې خبری مجلې اوریدلی شئ د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې افغانستان ته ولاړه په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه او په دې ډله کې د جرمني 4200 کسیز پاوچ په راتلونکي کال کې له افغانستانه وځي د میرمن مرکل د سفر هدف د فرانسې خبري اژانس راپورټ له مخې د خپلو سرتیرو د روحیې اوچتول بلل شوی په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپورټ کې
په داسې حال کې چې په جرمني کې د افغانستان له جګړې څخه ورځ تر بلې د خلکو ملاتړ کمیږي د جرمني صدر اعظم په کندوز ولایت کې خپل پوځیانو ته وویل چې افغانستان د دوی په مرسته له سیاسي او اقتصادي پلوه وده کړي او د دوی د مرستې په مټ په دې هیواد کې بدلون راغلی انګلا مرکل وویل د پرمختګ په وړاندې کله ناکله خندونه وي او کله ناکله تر هغې اندازې چې تمه کیږي پڅوي خو مهمه دا ده چې په افغانستان کې د جرمني پوځي حضور د دې په وینا یو بریاوه میرمن مرکل نن لومړی مزار شریف ته ورسیده او له هغه ځای په یو لاند سفر کندوز ته ولاړه له دې سره په سفر کې د جرمني دفاع وزیر توماس دی مایزیری هم ملګری دی د جرمني صدر اعظم دوه اونۍ وروسته له هغه افغانستان ته سفر کوي چې د جرمني د خاصو ځواکونو یو سرتیری په بغلان ولایت کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شو او یو بل ټپي شو له 2002 کال رئیس 15 دیرش جرمني سرتیری د افغانستان په جګړو کې وژل شوی په کندز کې د جرمني ځواکونو په اړه کې میرمن مرکل او د مایزيري د وژل شوی جرمني سرتیرو د یاد پر سلی د ګولو ګډې کې خوده د ګولانو پر ګډې یوازې د جرمني د خاص ځواک نوم لیکل شوی و ځکه د دې ځواک د سرتیرو هویت حتی لمړني ورسته هم نه افشا کیږي جرمني له امریکا او برتانیا ورسته په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر لپاره دریم لوی هیواد دی د جرمني خبری اژانس د میرمن مرکل کله قبل لیکي چې وای جرمني په افغانستان کې پر روان سیاسي بهیر څارنه ته دوام ورکړي د جرمني صدر اعظم همدرز ل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړ او پر نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې د دې هیواد پر ګام کېږي جرمني ځواکونه په پام کې لري چې تر 2014 کال په افغانستان کې پاتې شي او مرکزونه به په پلازمینه کابل او مزار شریف کې وي د جرمني ځواکونو د ماموریت تمرکز به د افغان ځواکونو پر روزنه او د ملاتړ پر برابرولو وي
په راپورټ کې مو واوریدل چې د جرمني سر اعظم نن مزار شریف ته ولاړه، بیا له هغه ځایه کندوز ته. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال لطیف صحاک دغه اوس په ټلیفون را سره دی. صحاک صاحب، د جرمني سر اعظم په مزار شریف کې له چا سره خبرې کړې دي؟
بله، تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلام. د جرمني صدر اعظم دفاع وزیر هم ورسره و په یو ناڅاپي سفر بلخ ولایت ته راغلی و او دلته سیمه ییز چارواکو سره دی ونی لیدل. فقط صرف د خپل پوځي چارواکو سره او خپل سرتیرو سره د مارمول په پوځي کمپ کې چې د افغانستان په شمال کې د ایساف عمومي قمانداني پکې موجوده ده، هلته یې خپل تقریبا باندې 3000 سرتیرو سره ولیدل. او د دې موخه د تقریبا څو دقیقې مخکې د ایساف وایان دلته په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالان ته وویل چې د دې صدراعظم د راتګ موخه دوه هدفه درلودل. لومړی هدف یې دا و چې خپل سرتیرو سره په مزار او په کندوز کې وګوري، او بل یې دا و چې صدراعظم وویل چې څو ورځې مخکې آلمان اعلان کړی و چې دوی تقریبا 800 سرتیري به 2014 کال نه وروسته هم افغانستان کې اوسېږي. او دا یې دې راتګ د دې معنا درلودل چې خپل سرتیرو سره وګوري، او په دې باندې تاکید وکړي چې دوی دغه 800 سرتیري به 2014 کال نه وروسته به هم افغانستان کې اوسېږي.
لطیف صحاک، مننه. و موردل چې په مزار شریف کې د ایسف یو قمندان د انګلا امریکا له سفر په ارتباط ویل دي چې د دې سفر هدف دا و چې دا روښانه کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د جرمني 800 سرتیري پاتې شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالف ډلې امریکا ته د نهو پوځي اډو د ورکولو ملاتړ کوي، او وایي اوسنیو شرایطو ته په کتو دا اقدام ګټور دی. دوی وایي د ګاونډیو هیوادونو اوسنیو لاسوهنو او د راتلونکو په اړه د افغانانو اندېښنو ته په کتو شته چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له 2014 کال وروسته هم پوځي حضور ولري. امریکا ته د نهو پوځي اډو د ورکولو مسله تیر ورځ ولسمشر حامد کرزي یاد کړه، خو وایي ویل د امریکا د غوښتنه به هغه وخت ومني چې متحده ایالات د دوی شرایطو غاړه کیشته. د موضوع تفصیل لکابله د اسد الله الدین پر رپورت کې.
د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفه ډلې وایي که څه هم دوی عوام افغانان په مجموع کې د بهرنیانو له حضور سره مخالفت لري، خو زیاتوي اوسنی شرایط دا ایجابوي چې بهرنیان باید له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې شي. د حق او عدالت ګوند د رهبری شورا غړی او ویاند حمیدالله فاروقی وایي تر اوسه افغان ځواکونه نشي کولی په یوازې سر له خپلو سرحدونو او خاورې دفاع وکړي، نو په دې شرایطو کې د بهرنیانو موجودیت ضروری دی. ښاغلی فاروقی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د بهرنیانو موجودیت کولای شي د راتلونکو په اړه د افغانانو اندېښنې او د وسلوالو مخالفینو پلانونه لمنځه یوسي.
اقلانیت او محاسبات موږ ته دا حکم کوي چې همشایگان د موږ پر چارو کې ګوتی وي، او په افغانستان باندې هر خپل ارزوګانې تحمیلي چې هغه د موږ د ملي منافع، د موږ د ملي حاکمیت او د موږ د ارضي تمامیت پر ضد دی. تر هغه پورې چې د افغان اساکر هغه مرحله ته رسیږي چې د خپل وطن نه، د خپل ناموس نه، د خپل عزت نه، او د خپل خاورې او د خپل ولس نه په تنهایی سره دفاع وکړي، تر هغه پورې د دغه ملي اساکر او د دغه امریکایي اساکر ضرورت موجه دی.
ولسمشر حامد کرزی د پنځمه پورا زویل امریکا په افغانستان کې له 2014 کال څخه وروسته د نهو پوځي اډو غوښتونکي ده. د ولسمشر په خبره امریکا غواړي چې په کابل، بګرام، مزار شریف، جلال آباد، ګردیز، هرات، هلمند، کندهار او شینډنډ کې پوځي اډې ولري. امریکا ته د پوځي اډو د ورکولو موضوع له دې هیواد سره د امنیتي تړون یو عمده برخه ده. امریکا او افغانستان د تیر میلادي کال په می میاشت کې د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ، او له هغه وروسته د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبرې پیل شوې. د امنیتي تړون پر سر تر اوسه درې ځله د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ رسمن خبرې شوې، او ټاکل شوې چې د دې خبرو څلورم پړاو هم په نږدې راتلونکو کې تر سره شي. کله چې ولسمشر حامد کرزی د امریکا لخوا د نهو پوځي اډو د غوښتنې مسأله مطرح کړه، نو له دې سره سم د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي چې افغان حکومت یې غوښتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی ویلي له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو یوازینی هدف افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول او د القاعده شبکې د پاتې کسانو ځپل دي. د افغان حکومت یوه بله سیاسي مخالفه ډله ملي جبهه هم په افغانستان افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ګټور بولی، خو وایي حکومت باید له امریکا څخه د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې دا ضمانت واخلي چې ګاونډي هیوادونه به افغانستان ته کومه ستونزه نه پېښوي. د ملي جبهې ویان سردار محمد رحیمی وایي طبیعي خبره ده چې د سیمې او ګاونډ ځینې هیوادونه به امریکا ته د اوږدمهاله پوځي اډو د ورکولو په صورت کې حساسیت وښیي، خو افغان حکومت باید دوی ته قناعت ورکړي.
میخوام بگم که جبهه ملی افغانستان با درک واقعیت‌های سیاسی و امنیتی افغانستان
دای وای غوړم وایم چې ملی جبهه د افغانستان اوسنۍ سیاسی او امنیتی واقعیت درک کړی. که په امنیتی سند کې د افغانستان د امنیت او د ګاونډي هیوادونو د نه لاسوهنې موضوع تضمین شي، نو بیل شک چې د افغانستان په ګټه دی. طبیعي خبره ده چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځانګړي توګه هغه هیوادونه چې د امریکا له ستراتیژي سره مخالف دي لکه ایران او روسیا په دې اړه حساسیت وښيي، خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې له بهرنیو هیوادونو سره هر ډول اړیکې د بل کوم هیواد په زیان نه دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دوامدار موجودیت هغه مسله ده چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین هم ورسره مخالفت لري.
امریکا ته په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د نهو پوځي اډو د ورکولو په اړه مو د افغان حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو نظر په رپورټ کې واورېده چې وی ویل پکار ده چې دا اډې امریکا ته ورکړل شي. همدا مسله مو په فیسبوک کې پوښتلې ده. وروسته د فیسبوک نتیجه تاسو ته اعلان وو، خو اوس په دې ارتباط د سپینې ماڼۍ نظر. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکایي ځواکونه به یوازې د افغانانو د موافقې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي. څارونکي په دې نظر دي چې په افغانستان کې د امریکایي اډو په ارتباط د ولسمشر کرزي څرګندونو شایي امریکایي چارواکي په غوسه کړي وي، ځکه چې ده په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور جزئیات افشا کړي دي. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو تحلیلي راپور خپور کړی چې جزئیات یې احمد تکل اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون اعلان وکړ چې امریکا غواړي په افغانستان کې په نهو پوځي اډو کې خپل ځواکونه وساتي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا پالیسیو ته په پام سره چې غواړي په افغانستان کې په خپل پوځي حضور کې کموالی راولي، نه اډې تر هغې اندازې چې تمه یې کېده یو لوی رقم ښکاري. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو له سرسختو منتقدینو څخه دی، په خپله دې وینا کې د امریکا له اوږدمهالي پوځي حضور سره موافق ښکارېده. د وویل موږ به امریکایانو ته اډې ورکړو څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، خو شرط یې دا دی چې دوی باید افغانستان ته سوله او امنیت راولي. ولسمشر کرزی چې د کابل پوهنتون د اتیایمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د افغانانو په ګټه دی، خو په دې شرط چې د امریکا پوځ د افغان حکومت او د افغانستان د اقتصاد ملاتړ وکړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د افغان ولسمشر دې وینا ښایي امریکایي چارواکي یو څه په غوسه کړي هم وي، ځکه چې د خپل وینا کې له افغانستان سره په راتلونکو کې د دې هیواد د ستراتیژیکو پلانونو جزئیات چې ډیر پټ ساتل کېدل افشا کړل. ولسمشر باراک اوباما په ډیر صراحت سره ویلي چې د امریکا پوځ به له 2014 کال وروسته د طالبانو پر ضد په اقداماتو کې برخه ونخلي او پر ځای به د افغان ځواکونو د روزنې پر ماموریت او د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد پر عملیاتو تمرکز وکړي. د اوباما په پلان کې د صفر انتخاب په نوم یو بل احتمال هم شته چې لمخې به یې امریکا د افغان ځواکونو د زیاتې برخې مالی لګښت په غاړه اخلي، خو په دې هیواد کې به هیڅ راز پوځي حضور نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت د ښاغلي کرزی د دې وینا د صحت په اړه چې د امریکا پوځ ته په نهو اډو کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي له تبصرې ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې امریکا په افغانستان کې دایمي حضور او د تل لپاره د خپلو ځواکونو ساتل نه غواړي. ولسمشر کرزی په خپله وینا کې د هغو نهو ښارونو نمونه هم افشا کړل چې د امریکا پوځي اډې به پکې وي. په دې ښارونو کې کابل، کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، ګردیز، هلمند او همداراز د بګرام او شینډنډ هوایی اډې شامل دي. د ایران سرحد ته نږدې په هرات او شینډنډ کې د امریکا پوځي اډې ښایي د ایران لپاره بد خبر وي، ځکه د هیواد له دې مخکې هم په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو احتمالي اډو په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړې وه. همداراز په ګردیز او جلال آباد کې د امریکا د پوځي اډو جوړېدل به د پاکستان لپاره حساسه مسله وي، ځکه د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټه الوتکو د الوتنو مرکزونه په دې ښارونو کې دي. ولسمشر کرزی په خپله پرونۍ وینا کې پر پاکستان هم لفظي حمله وکړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د افغانانو لخوا له امریکا سره د اوږدمهالو امنیتي همکاریو د تړون د منل کېدو یو عامل ښایي اسلام آباد ته د دې خبرې ورپه یادول وي چې افغانستان د امریکا په څیر داسې یو ځواکمن ملګری لري چې په کابل کې د یو فعال حکومت پاتې کېدل غواړي.
د ګارډین ورځپاڼې په وینا مو واورېدل چې داسې ښکاري چې امریکایي چارواکي په دې خوښ نه دي چې ولسمشر کرزی د امریکا دا خبره پرون افشا کړه چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان نه پوځي اډې غواړي. د ازادي رادیو په فیسبوک کې مو د همدی اډو پښتنه کړې ده. تقریبا 50% اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې دا اډې د افغانستان لپاره یو ستونزه ده. 40% اوریدونکو هم د دې پلوي کړی ده چې دا اډې د افغانستان لپاره پکار دی او د افغانستان اړتیا ده، او 10% هم دا نظر تایید کړی دی چې موږ نه پوهیږو چې دا اډې د افغانستان په ګټه دی که د افغانستان په زیان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې یو شمېر افغانان د ایران لور ته وشتل او ایرانی سرحدي ځواکونو پر دوی ډزې کړې دي. احمد شاه فطرت له فرا په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟
شیبال سے تاسو اوریدونکو سلام باندې کوم. د فراه ولایت د لاس جوین په سیمه کې یو ځای دی په نامه د پښمکی مرز نومیږي. دلته کله ناکله افغان اوړي ایران ته. نن سار ویل کېږي دین راپورونه وایي 200 او اته ځینې وایي 400 افغانان غوښتل چې په قاچاقي ډول دا سیمه ایران ته ننوځي چې د ایران د ځواکونو لخوا پرې ډزې شوي دي او دوی زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. مخکې ما په فراه په روغتون کې همدا شیبه زه د دینو ټکان سره خبرې وکړې. دغه ټکان وایي چې د دې په وړاندې تر 500 زیات کسان په دغه پیښه کې وژل شوي، یعنې دوی موږ لیدلې وو چې هلته پراته وو نن سهار، او دوی وایي تر سل بشه خوا کې هم ټکان و چې هغه لس کسې موټر درنه را رسولې دي. خو د چارواکو سره چې موږ خبرې کړې، چارواکي په خط وایي چې دغه لس تنه دوی تاییدوي چې پر هغه ځای ټبیان شوي دي، او دوی وایي چې 200 تنه وو. د فراه د والي د ویان او د رحمان ژوندي سره مخکې ما په دې اړه خبره وکړه، دوی هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دغه سیمه کې داسې یو پیښه رامنځته شوې ده او زیات شمېر افغانان ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو ویل چې د فراه چارواکي وایي چې مرګ ژوبله اوښتې ده افغانانو ته، یعنی دوی دغه د کسانو مړینه تاییدوي؟
بله بله، او مړینه تاییدوي، خو د ځینې کسان چې تبعین شوي دغه کسان چې ایران ته په دې کې د هرات، غور، فراه او افغانستان ولایتونو کسان هم شامل دي. د دې په وینا د دین وای چې اته تر سلو مړي مړ زیات ول، د دې مړي یو ځای روانو یو په دوه پر مړ باندې بریس ټول وجل سي. خو بیا هم چارواکو ویلي دي چې د لسه ته پیانو تر ورسي او امکان لري چې کسان وجل سي، ان د دې په وینا تر اوسه نه درا شي.
د فرا چارواکو ازادي رادیو سره ازادي رادیو ته دا ونه ویل چې دوی په دې برخه کې تحقیقات کوي او یا به دا معلومه وي چې څو کسان په دقیق ډول هلته وشل شي دي.
چارواکو په وینا دی وویل چې په دې اړه جدي څېړنې روان دي. همدا اوس هم د ژوند ولسوالۍ سره اړیکې ټینګې شوي او همدا شان دوی غواړي چې د ایراني لوري سره هم خبرې وکړي. په دې اړه جدي څېړنې روان دي او هغه کسان چې وژل شوي یا ټپیان شوي هغه به هم د فراه شاته څو شېبې وروسته راورسي. دا ډېر تازه خبر او اوس فقط د موږ ترلاسه کړی، فکر نه کوم چې بل څه هم ترلاسه کړي.
احمد شاه فطرت، مننه د ازادي راډیو له خبریاله. مولا فرا څخه واوریدل چې یو شمېر افغانان چې شمېر سلګونو ته رسېده له فرا د ایران لور ته اوښتل او د ایران سرحدي ساتونکو په دوی ډزې کړې دي. ویل کېږي چې لس کسه په دې پیشه کې ټپیان شوي دي او ټپیان وایي چې په لسګونو کسان په دې ډزو کې وژل شوي دي. خو تر اوسه افغان چارواکو دغه خبر په دقیق ډول نه ده تایید کړی چې په دې پیشه کې څو کسان وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله
سبب د پاکستان خلک د ملي او څلورو ایالتي جرګو د سلګونو غړیو د غوړه کولو لپاره د رایو صندوقونو ته ولاړ شي. څه باندې 6.5 میلیون پاکستانیان د رایو ورکولو په شرایطو برابر دي، خو نظر پوښتنی شي چې د دوی په منځ کې به 40% خپل رایې استعمال کړي. اسمت سروان رپورټ لري.
په پاکستان کې تیر شپه انتخاباتي هلې ځلې پای ته ورسېدې او نن خلکو ته فرصت ورکړی شو چې تر سبا پورې چې د رایو صندوقونو ته ځي د خپلې خوښې کاندیدانو په باب فکر وکړي. د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وسلوالو سختریزو په ځلونو پر کاندیدانو او د هغوی پر غونډو بریدونه وکړل او په سلګونو تنه یې یا ووژل او یا هم ژوبل کړل. د اپریل له میاشتې څخه تر اوسه پورې د وسلوالو سختریزو په حملو او بمی چاودنو کې تر 115 زیات خلک وژل شوي دي. تقریبا د ټولو همدو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو په غاړه اچول شوی دی. د انتخاباتو کمیسون د پوز له لوري د امنیتي ترتیباتو په منځ کې په داسې حال کې د پاکستان د رای ورکولو 10,000 مرکزونو ته رای پاڼې ورسولې چې پوځیانو بدرګه کولې. دا انتخابات له دې کبله هم د پام وړ دي چې په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره له یوه منتخب حکومت څخه بل منتخب حکومت ته واک لېږدول کیږي. د پیپلز ګوند تیر حکومت د پاکستان په تاریخ کې لومړنی حکومت و چې ټاکلې 15 کلنه دوره یې بشپړه کړه. تر دې مخکې د پاکستان په ټولو منتخبو حکومتونو کورتاوي شوې دي. تېره شپه د پاکستان په انتخاباتو کې مهمو کاندیدانو چې ګمان کیږي ګوندونه به یې په سبانیو انتخاباتو کې د ملي او ایالتي جرګو زیاتې چوکۍ وګټي خپلو پلویانو ته وروستۍ ویناوې وکړې. د مسلم لیگ نون ګروپ مشر نواز شریف خپلو پلویانو ته په لاهور کې وویل،
جب آپ کی تقدیر بدلے گی نا پھر اس قوم کی بھی تقدیر بدلے گی.
انشاءاللہ کله چې ستاسو تقدیر بدلیږي د ملت برخلیک به هم بدل شي. ځوانانو، تاسو د راتلونکي معماران یاست. د پاکستان زرغون بیرغ ستاسو په لاس کې دی، مه پرېږدئ چې ټیټ شي. د پاکستان د کرکټ افسانوي لوبغاړی عمران خان چې اوس د سیاست میدان ته راوتلی، تېره شپه ونه توانېده چې په عامه غونډه کې خپلو پلویانو ته خبرې وکړي. عمران خان روانونی له سټیجه د لوېدو په وجه ژوبل شو او اوس په روغتون کې بستر دی. خود د یو ویډیو لاره خپل پلویانو ته په وینا کې وویل،
کیا ہوگا پرسوں کو
خدای شپوهیږي چې سبا نه بل سبا به څه پیشي زه نه پوهیږم. خو له تاسو غواړم چې د پاکستان د تحریک انصاف کاندیدانو ته رای ورکړي که حق هر څوک وي. زه منم چې تیروتنې مو کړي، منم چې زموږ ځینې کاندیدان به ممکن په معیار برابر نه وي، خو زه تاسو ته د زړه له کومې ژمنه درکوم چې د پارلمان هر غړی به ځان بدل کړي او د پاکستان د تحریک انصاف له معیارونو سره به برابر کړي. کنه موږ به په خپل ګوند کې پرې نه شو.
خپل آپ کو تبدیل کرے گا نہیں تو اس کو ہم پارٹی میں نہیں رہنے دیں گے.
د بنظیر بوٹو یا وازنی زوی بلاول بوٹو هم د ویډیو لاره د خپل ګوند فعالان او پلویانو ته چې د اسلام آباد په لمنه کې راټول شوی ول وینا لیږلې و. د تور ولګاو چې شی ارخی ګوندونو د منځلارو قوتونو پر ضد لاسونه یو کړی دي. وسلوالو طالبانو د پیپلز ګوند، عوامي نشتل ګوند او متحده قومي غورزنګ پر غړیو د حملو اعلان کړی وو او تر ټولو زیاتې حملې د دغو درو ګوندونو په تیره بیا عوامي نشتل ګوند پر کاندیدانو او غړیو وکړې.
د پاکستان د انتخاباتو په ارتباط مو راپورټ اوریده. بل خبر لرو چې په بلوچستان کې ګڼ شارونه تړل شوي دي او کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوچ چانو یو ګوند دغه اعلان کړی دی چې باید په انتخاباتو کې خلک برخه وانخلي. بارکوال میخیل له کوټې راپورټ لري.
د شنبه په ورځ چې په پاکستان کې به خلک رای ورکوي، د بلوچ نېشنل فرنٹ پر نامه د خپلواکي غوښتونکو سازمانونو یو اتحادیه د مې له 9 تر 11 پورې بشپړ کاربندیز او د موټرو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی دی. د سازمان د پنځ شنبه په ورځ په خپلې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له پارلماني سیاست سره مخالف دي، ځکه چې وایي دغه انتخابات بلوچستانو ته هیڅ ګټه نه لري، ځکه هڅه کوي چې دغه انتخابات ناکام کړي. د کاربندیز لامل د پنځ شنبه او جمعه په ورځ د کوټه شهر اکثر لوی او کوچني کاروبار مرکزونه تړلی وو او د ایالت په جنوبي بلوچستان سیمو مستونګ، کلات، خوزدار، حب، تربت، پنجګور، پسنی، گوادر، اواران، خاران او نوشکي سیمو کې هم بازارونه په بشپړ توګه تړلی وو. همدارنګه د کوټه او کراچي ترمنځ، د کوټه او سیوي ترمنځ او د کوټه او ایران ترمنځ پر لویو سړکونو هم تر عادي حالت د موټرو تګ راتک کم وو. په کوټه کې د کاربندیز لامل خلکو ته ستونزې ورپېښې شوې.
زمانم دی ابي بلاد بازار شهر سي بندي دغه د ادارتالم میچا وازوله پیاله شنوم دی. د نور زلو خلک سولو هغه لاړو خپل کورو ته، د خپل وټونه چې خپل زلو ته لاړو، نو د بازار شهر سي بندي دي کې پوجوم ګرځي سیم ګرځي، خلک دی ویریوم ناراضي شکارډونو مکسره خلک نه لري.
د کاربندیز ترڅنګ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې ورځنۍ ورځپاڼې هم نه تر سترګو کېده. په بلوچستان کې د ورځپاڼو د ویشلو ټولنه وایي دوی ته د نامعلومو کسانو لخوا ګواښ شوی و چې د انتخاباتو تر ورځو پورې ورځپاڼې ونه ویشي. دا دویم ځل دی چې په بلوچستان کې د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو د پاکستان له عمومي ټاکنو سره په مخالفت کې د انتخاباتو مخه نیسي او خلک هم نه پرېږدي چې په دغو ټاکنو کې برخه واخلي. دا ځل هم وار له مخه لا د دغو سازمانونو لخوا په کوټه او اکثرو بلوچي سیمو کې د انتخاباتو پر دفترونو او کاندیدانو باندې لسګونه بریدونه وسول. د جمعې په ورځ هم د کوټه پر بروري سړک باندې د پاکستان پیپلز ګوند پورې انتخاباتي دفتر باندې بمی برید وسو چې 15 تنه په کټه پیان سول. هلته د ډیرای بوکټي په سوي سیمه کې هم وسلوالو درې شو انځ په بمونه الوزولې دي. لیویس پولیس وایي له دغو ښوونځیو څخه به د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل کېده. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د بلوچستان ټولو سیمو ته یې د رایې ورکولو پاڼې رسولې دي. خو دا چې د انتخاباتو مرکزونو ته به خلک وکولای سي په ازادۍ سره ورسي او خپلې رایې واچوي که څنګه، په دې اړه خلک د احتمالي خطر د پیښېدو له امله زړه نازړه دي.
ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمیسونه بصیر الله هیلمن له کابل لیکي که امریکا ته اډې ورکړی شي ناامني به ورسره زیاته شي. رحمان الله صافی له کونړ لیکي افغانستان باید امریکا ته پوځي اډې ورنکړي. خو عبدالله لغمان لیکي که امریکا ته پوځي اډې ورنکړی شي په افغانستان کې به بیا د مجاهدینو ډلې په جګړې اخته شي. مجاهد نیازی له لوګر لیکي باید له امریکا سره نه له هند سره امنیتي تړون لاسلیک شي. مسلم یار له خوست لیکي د خوست ښاروالۍ د بیا رغونې خنډ شوې ده.